द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي قدر منوریدونکو او خره خلاص تای وساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي ناوریدل کیږي نن د پنځشنبه ورځ د کال 2018 د مارچ د میاشتې ولسمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د سهار د ماښام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو او ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په خبر کې په پرونی چاودنه کې وجل شو شپاړس کسانو کې یو محمد اسماعیل وو. دی د کونډې مور یو زوی وو. حکومتي نوکر نه وو. ښځه شته خو بچی یې نه وو. د هغه ماما بهادر سید وایس اف امریکا ډیوه رډیو ته وایي
د ده نور څوک هم نشته، بس مور یې ده، کمزورې ده، بوډۍ ده او بس ښځه یې ده، هم زما خورزه ده. د ده د ګټې وټې نور څوک نشته، همدغه وو او بس خبره ختمه شوه.
د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي پارلماني سیکرټري ویلي پنجاب صوبه کې هم ترهګر نیول شوی. د مخالفه ډلې غړو په اسمبلی کې د ترهګری پر ضد ملي تګلاره ناکامه بللې.
یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بس میں 17 معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں، 25 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. یہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے کدھر؟
او د سارن یو اداره وای په تیرو 1500 میاشتو کې داعش په شام او عراق کې 20% خاورینه وستلې شوې دي.
سرټی کې تاسو اوریدل و څو ښې د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خبر پختونخوا سرخار پیښور کې پرون شپه ځانمرګي حمله کې د بجل شو خلکو کورنۍ نن هم په سخت غم کې ډوبې دي. په ځانمرګي چاودنه کې ژوبل شوو کسانو کې یو لستنان د پیښور په دوه غټو هسپتالونو کې اوس هم پراته دي چې پکې د یو تن حالت نازک ښودل کیږي. د مردان درګۍ سیمې نه پیښور ته تلونکي بس کې زیاتره د وړې درجې ملازمینو تر څنګ عام خلک وو چې د خپلو کارونو لپاره پیښور ته روان وو.
د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې پولیس وایي د شام او عراق تندرو ډلې داعش یو کمانډر کامران ګوجر د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی. د سین پولیس ویلي کامران ګوجر د منګو پیر اتحاد ټاون کې د عملیاتو پر مهال په پولیس مقابله کې وژل شوی. کامران ګوجر تیر وخت کې د القاعده برصغیر څانګې غړی پاتې شوی. په دې هکله نور تفصیل بختور شاه په خپل ریپورت کې تاسو لپاره لري.
د کراچۍ د پولیسو آی جی مشتاق مهر یو خبری کانفرنس ته ویلي د وجل شوي مجرم پیژنګلو د کامران اسلم عرف کامران ګوجر په نامه شوې ده او د پاکستان کې د داعش تربیت یافته کمانډر وو. د دې ترڅنګ د پخوا د القاعدې د برصغیر د څانګې غړی هم پاتې شوی دی او حکومت د ده په سر د 15 لاکه روپو انعام ویستلی وو. د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي د منګوپیر سیمې پولیسو د حساس ادارو لخوا د معلوماتو په اساس د مشکوکو ترهګرو په دیره چاپه ووهله. په دغه مقابله کې کامران ګوجر نومیتن جوبل شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. کامران ګوجر په یو شمیر بمی چاودنو او مرګونو کې حکومت ته مطلوب وو. نړیوال ماهرین او دفاعي څیړونکي داعش د ګرد نړۍ د پاره لویه خطره ګڼي. ولې د پاکستان حکومتي چارواکي وخت په وخت وایي داعش په پاکستان کې وجود نه لري او یا دعوی کوي چې داعش به په پاکستان کې خپلو جرړو خورېدو ته نه پرېږدي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان په قبایلي سیمه خبر ایجنسۍ او گلگت بلتستان کې دوه بیلابیلون خطو کې لکتر لګه اته تونلاري او دوه عسکر وجل شوې دي. د پاکستان د پوز د عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا په یو بیان کې ویل شوې دي د گلگت بلتستان د چلاس د تریل سیمې په ګیال کلي کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې درې تونلاري او دوه عسکر وجل شوې دي. د ISPR تر مخه وجل شوې ترهګر د قراقرم په لویه لار په ګاډو سلګرو او امنیتي ځواکونو باندې بریدونو کې ککړ وو. پوز داسې سند ویلي چې د وجل شوو ترهګرو تعلق د کومې ډلې سره خو چلاس ضلع د سپاهي صحابه پاکستان او لشکري جنګوي ډلو مرکز ګڼلی کیږي. بلخوا ISPR وایي چې تیره شپه د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په درمو دراب دره کې یو شمیر وسلوالو تونلارو د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ حمله کړې. پوز ویلي د حملې نه وروسته د دواړو خواوو ترمنځ شبې نښته کې 15 ترهګر وجل شوي دي.
اخوا د پاکستان خامی اسمبلی کې نن ویل شوی چې د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ پر ضد عملیات د هیواد په کچه روان دي. د پاکستان خامی اسمبلی حکومتي پارلماني سیکرټري مریم اورنګزیب ویلي پنجاب صوبه کې هم ترهګر نیول شوي دي او زیاته کړې چې په ګرده هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مختلف اګامونه اخیستل شوي، خو بلې لورې ته د مخالفه ډلې غړو په اسمبلی کې د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره ناکامه بللې.
د امریکای ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د ګل پورز د خپل پارټۍ دوه مخالف صدارتي امیدوارانو سره د بحث په ځای د یوې غټې وینا لپاره تیاری کوي. ډونلډ ټرمپ به د یوټا ریاست په سالټ لیک سیټي کې د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز او د اوهایو ریاست ګورنر جان کیسک سره د فاکس خبری ادارې د ټلویژن په یو بحث کې برخه اخیسته، خو هغه ویلي ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو پوره بحثونه کړي او دا چې هغه به راتلونکي صدارتي بحث کې برخه نه اخلي. جان کیسک ویلي د ټرمپ په غیر به هغه بحث ته نه ځي. د ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو د نه راتلو له کبله فاکس خبری ټلویژن صدارتي مباحثه ځنډولې.
د برتانیې یو څیړنیز تنظیم ای آی یو خپل په څیړنیز راپور کې ویلي د ډونلډ ټرمپ ولسمشر جوړېدل به د ترهګرۍ د امکان سره د نړیوال اقتصاد د بې ثباتۍ په هکله د نړۍ لپاره شپږمه غټه خطره وي. نور تفصیل پې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکې پر راتلونکو صدارتي انتخابونو کې د امریکې د دوو لویو سیاسي پارټو ریپبلیکن او ډیموکرات امیدواران د خپلو خپلو پارټو لخوا د حتمی نامزدګۍ حاصلولو په تکل کې په ګرد امریکا کې جلسې او غونډې کوي، خو په دې ټولو امیدوارانو کې د ریپبلیکن پلیټفارم نه د راښکاره شوي یو امیدوار د ډونلډ ټرمپ که یو طرف ته په امریکا کې خلک ډېره مرسته کوي نو بل طرف ته د ده بیانونو په عالمي سطح ډېرې فکرمندۍ راپیدا کړې دي. د برطانیې د څېړنې یوې ادارې ای آی یو خپله یو جایزه کې ویلي دي چې د ډونلډ ټرمپ د صدر جوړېدل به د دنیا د پاره شپږمه د ټولو نه لویه خطره وي. د ده په صدر جوړېدو به د ترهګرۍ امکانات نور زیات شي او عالمي اقتصاد به ګډوډ شي. د ده د صدر جوړېدو په عالمي خطرو کې چین کې د معیشت په توندۍ سره د راپریوتو خطره د ټولو نه په سر کې ده. دې پسې خطره شام او یوکراین کې د روس د مداخلت له سببه د سوړ جنگ د بیا شروع کېدو ده. په راپورته کېدونکو منډهو کې د قرضو اړې ګړې او د یورپي یونین ماتېدل هم د ډونلډ ټرمپ ممکنه صدارت سره تړلي خطرې دي. د څېړنې ای آی یو اداره نور لیکي چې د ټرمپ د ګټلو امکان نشته، خو که د وګټله نو دا به ډېرې خرابې نتیجې رابرسېره کړي.
دا وایس اف امریکا ټیوه رادیو ده.
په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو سوا کېدو په ترڅ کې دغې ډلې شاوخوا 22% د خپلې ولکې لاندې سیمې له لاسه ورکړې. په تیرو 15 میاشتو کې د عملیاتو پر مهال داعش وسلوالې ډلې ته ډېر زیان رسېدلی دی. دغه ټول معلومات د څارنې یو نړیوال ګروپ آی ایچ ایس په خپل څېړنې کې ورکړی دی. د دې څېړنې تر مخه ویل کېږي توندلارې به په ډېره تیزۍ سره د یو بل نه لرې ځي او ماتې خوړونکي تصور کولی شي. د پینټاګون لخوا وایس اف امریکا ته په ورکړې شوې معلوماتو کې معلومه شوې ده چې د کال 2015 د جنوري د لومړۍ نیټې چې کله د روس هوایي حملې پیل شوې، د امریکا په مشرۍ اتحاد په شام کې او عراق کې په اوسط ډول 40 حملې کولې او دغه حملې 23 ته ورسېدلې.
تمه دا د یورپي مشران برسلز کې نن او سبا کې دونکو دوه ورځنۍ غونډه کې د ترکی سره د کډوالو په مسله اخري تړون لاسلیک کی. د غونډې په ایجنډا کې هغه لانجمن پلان شامل دی چې یورپ ته راغلي په لکونو کډوال ترکی ته واپس کړي چې د یورپي یونین په مشرقي پوله پرتو هیوادونو په وسیلو پروت بوج کم کړی شي. یورپي یونین وایي د ترکی لخوا د کاغذونو بغیر هر یو تن قبلولو په بدل کې به یورپي یونین د ترکی نه د شام یو کډوال قبلوي. یورپی یونین وای دوی به د اویا زره پورې کډوال په ځای کبي څوک چې بعد ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په یورپ کې آبادولی شي. او استنبول کې د جرمني قونسلګری وای چې ترکی کې د جرمني سفارت او یو سکول نن د امنیتي اندېښنو له وجې بند کړی شوي دي. دا اعلان په داسې وخت شبې دی چې تیر د اتوار پورس انقره کې د موټر ځانمرګي حمله کې 30 کسان وژلی شوي.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما په شمالي کوریا د نیوکلیایي او بلستیک میزایلو ازموینو په سر نوی بندیزونه لګولې دي او په دغه لړ کې یې صدارتي امر لاسلیک کړی دی. شمالي کوریا په 6 جنوري نیوکلیایي او په 8 فبروري د بلستیک توغندۍ ازموینه وکړه، کوم چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 2 قراردادونو ښکاره سرغړونه وه. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټر جوش ارنس اوس دغه پریکړه اعلان کړې او ویلي ملګرو ملتونو هم دغه بندیزونو لګولو اجازه ورکړي. بلې لوري ته د امریکې ولسمشر اوباما نن یعنی د پنځشنبې په ورځ د دواړو خواوو ډیموکراتیک او ریپبلیکن سینیټرانو سره د سترې محکمې د ځایناستي ټاکلو لپاره یوه غونډه رابللې، خو داسې ویل کیږي چې د ریپبلیکن سینیټران کوم چې د سینیټ اکثریت ډلې نه ده، هغوی به د دغې څوکۍ د ټاکلو لپاره دا مهال د هیڅ شان ګام اخیستلو باندې ټینګار وکړي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زو د پاکستان خبر پختونخوا سرخار پیښور کې پرون شپې ځانمرګي حمله کې د وجل شوو خلکو کورنۍ نن هم په سخت غم کې ډوبی وي. په ځانمرګي چاودنه کې ژوبل شوو کسانو کې یو لستنان د پیښور په دوه غټو هسپتالونو کې پراته دي. په دغه حمله کې شپاړس کسان وژل شوي. نور حال په دې حق لباندې د پیښور نه د ډیوا ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
د پیښور د بس چودنې په دویم ورځ هم لا یولس کسان د لیډی ریډینګ او سیمیج روغتون دننه داخل دي، او د لیډی ریډینګ چارواکي وایي د یو کس حالت لا اوس هم نازک دی. نن د بم ډسپوزل سکواډ لخوا په رپورټ کې ویل شوي په بم کې کارول شوي بارود د غوړ معیارو او دا د ټایم بم په ذریعه الوزول شوي دي. نن ځایي مطبوعاتو د بس په دماغه کې د وژل شو په اړه لیکلي دي. د پورخو ډیری شاهد علي مور د کینسر مریضه او په روغتون کې داخله وه. د بور له هر ورځ راتلو د مامو په نوم مشهور د ټکر کلي سید محمد بروزانه کارخانو مارکیټ ته د سودا د راتلو. حمید جان د تنگی وو د انجینیرینګ یونیورسيټي د طالب علم. دوه ماشومان او یو کونډه پاتې کړی ده. د هاتیانو نور محمد ډاکټر لراغلی وو او ارشد علي د شیرګړ د های سکول استاد وو او د سکار د پاره پیښور ته راغلی وو. په پیښه کې یو جو بلکس عطا محمد وایي په دې بسونو کې زیاتره د سرکاري محکمو د وړې کچې ملازمین راځي.
مردان ناراضي، ثوابین ناراضي، درګین ناراضي، مطلب نوخان نډر راځي. ار سټاف چې کمی یا ټول سرکاري ملازمین ګورنمنت سره مطلب جنې سرکار دی پکې نائب قاصد دی چوکیدار دی دشه مشرانو پکې ډېر سپین ګیرو چې دغه اداره ځای نه پکې ولې چې ما یو ګاډی لاړو نو بس یې کېونو ختم لیټ شم. بیا بل ګاډی د مردان نه راغی نو یو تم ضرور نه سي ما تختاري د مخامخ او بیا دا چې ګاډی راغنو بس خو دې کې نصیب تم ګل کړو چې راشه ودی ته.
بلخوا د پیښور د سنهری مسجد او کنټونمنټ روغتون ترمنځ سړک باندې چې پرون په 15 پښتانه وجل شوي دي نن جون معمول تر روانو او امید دل چې د سنهری جماعت خادمانو د جماعت لوی دروازې او دیوالونو ته په پیپونو وبشیندلې. خو د لرګو د پرنیچر دوکانونو د کباب کړي او د ګاډو د ورکشاپونو په ګډون په نور دوکانونو کې کار روانو. خو خلکو د پرونی چودنې خبرې کولې. خو د چرګانو او کبانو په دوکانونو اغستن کې ولاړو. خو د دې مالکانو راته وویل
خاموش دیر اثر غورځي او دکاندارانو باندې پټول هر سمه
بدمو خورجی روزانہ خلک خرچی دکی درے سو دانی خرچی اور پورو داسی تقریباً داسی ناسی شاگردان و کریر ہمیں جوڑی سکتے رازینا دماغی 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 کنا پرون شیئی رہا.
بلخوا په پیښور های کورټ کې درخواست جمع شوې چې پکې د عدالت نه غوښتنه شوې ده چې د دماکو وروستو د روغتونونو ته د وی آی پی یا حکومتي چارواکو پر اتک باندې بندې زګه ولګول شي چې د سره جو بل کسانو ته په درملنه ورکولو کې خنډ پریوزي. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی وریجو خبری خبرونه ته غوږی اس قدرمن اوریدونکو په پیښور کې په پرونی چاودنه کې وژل شو او شپاړس کسانو کې یو محمد اسماعیل هم وو چې د کونډې مور یو زوی وو. حکومتي نوکر نه وو، خزه شته خو بچی هم نه وو. په دې حق لباندې د ډی وریجو خبریال ریاض حسین یو رپورټ را لګړلې. راځي چې دغه رپورټ په ګډه سره واورو.
بابا شو دا په مرکزی خار پیښور بمی چاودنه کې وجل شوی د تختبای اوسیدونکو د مور او پلار یوازینی زوی محمد اسماعیل بدقسمت ماما دی چې د چاودنې نو وروسته خپل زوی ته په ټلیفون باندې د غم خبر ورکوي. بادر سید د جنازې نو وړاندې ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې هغوی دغه خورایي خار ته د ویزو لګولو دپاره لیږلې وو، او که هغه ته دا پته وي چې اسماعیل به خپله بوډۍ مور پیغله کونډه او څلور خویندې په ویر اخته کوي، نو هغه بچرې هم خپل خورایي پیښور ته نه و لیږلې. وجل شوی اسماعیل په هغه ولسو کسانو کې شامل دی کوم چې تیر ورځ په مرکزی خار پیښور کې د سرکاري کارکونکو په بس کې د چاودنې له امله ژوند له لاسه ورکړی وو. د سرکاري ملازم نه و، خو په تختبای تحصیل مسلم آباد سیمه کې ایزان له د دوایانو دکان چلولو. شپږ کاله وړاندې ورته خپلې کونډې مور واده کړی وو، خو الله تعالی هغه ته بچی هم نو ورکړي. پلار یې په ورکوټوالي وفات شوی وو. کونډې او زوی په مور ورته کونتون کولو، او د څلورو خویندو دغه یوازینی ورور په کور کې یو نارینه وو چې په دغه چاودنه کې یې ژوند د لاسه ورکړو. د وجل شوی اسماعیل خپلوان غلام رسول چې هم په تختبای مسلم آباد کې د هغوی په غم کې شریک دی، ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري کارکونکو په بس باندې دا درېمه حمله ده، خو صوبایي حکومت د دې لپاره سګامونه نه دي پورته کړي. دوی پوښتنه کوي چې څوک داسې شته چې د وجل شوی کسانو د مړینې تپوس وکړي.
چې اخر د سیکریټ د بس تلاشي او د سیکورټي ولې نه کیږي؟ دا څومره دماکه شو چې سیکریټ په بس کیږي، او دا ټول د دوی سراسر سیکورټي لیپس دي. دا غریب خو د سیکریټ نوکر هم نه وجي، دا خو په خپل پرسنل کار پسې. خو غلطي دا و چې د سیکریټ بس ته وخته چې زه سار وختي نشم رسیدې، نو ګناه د چای او د زور چاته رسې. نو ساجيبه غونته کې زمونږ اداري دي، او ساجيبه غونته کې خلک دي. زه خپل زمونږ د نمائندگان دي، د ایم پی ایز ایم این ایز دي، دغه څوک به تاسو کی صرف پټي وي اوس راشو مونږ یو څو خبري وکړو، او دا خبره بس ختم شي. نو باډي ویل سي سمثينګ فار دس گاي چې دا سو شو دا ولي وشو.
د چاودنې په دویم ورځ په مردان ضلع او تړلې سیمو کې د غم او خفګان لړۍ خوره ده، او د وجل شوی کسانو په حجرو او کورونو کې نن هم د سیاسي او غیر سیاسي وګړو اوراتک دوام لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان پوز وای چې د گلګت بلتستان چلاس په سیمه کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې درې تونلاري او دوه عسکر وجلې شوي دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سیمې نه د ډیبر ریډیو خبریال احسان محمد خان راغلی دی. احسان صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایو، سړی مشي. احسان صاحب، تاسو سره د دغه پیښې په حق باندې وروستی تفصیل سره.
اکرام صاحب، دا چې د پاکستان د فوج د وایندې اداره یا د اطلاعاتو څانګه سی آر وای چې دغه کاروایي د داریل وادي کوم د ضلع د امیر داریل وادي ده، په دغې کې یو کلی د ګیال په دغې کې دا کاروایي ترسره شوې ده، او دغه کاروایي په وخت باندې د فوج د اطلاعاتو څانګه وایي چې دوه اسیزه ډزې وشوې، ترهګرو لخوا هم ډزې وشوې، او په دغې کې هم دوه عسکر وژل شوي دي، او د امنیتی عسکرو لخوا چې کومې ډزې شوي دي څاروي شوې ده. نو په دغې کې ویل کېږي چې درې ترهګر چې دي دا وژل شوي دي، او دغه ډېر مهم ترهګر وو چې په دغه سیمه کې د وړاندې هم په ځینو کونډو ترهګرۍ پېښې دي، په دې کې ککړ وو.
احسان صاحب، د دغه چې کوم ترهګر وژل شوي دي، د دې په حق باندې پوز یا اعلی چارواکو سویلي دي چې څومره مهم تنان وو؟
بالکل دا فوج د اطلاعاتو څنګه وایي چې دغه ترهګر کوم چې په دې سیمه کې موجود و دوی ته اطلاع ملاوه شوې وه او د ننګرهار په 2023 جون کال کې د ننګرهار په کوم غره لمن ده چې په دې کې د غره ختونکو ډله چې په هغې کې لس بارمولکیان او یو پاکستاني لارښود و دغه ترهګرو په ډزو کې وژل شوي وو. د اطلاعاتو څنګه د فوج وایي چې دغه کوم ترهګر چې وژل شوي دي دا هم په هغې پېښه کې ککړ وو. د هغې وروسته بیا بل کوم د ترهګرۍ پېښه چې شوې وه هم په دغه چلا سیمه کې چې د پاکستان د فوج یو جګپوړی چارواکی کرنل غلام مصطفی ځایي د پولیسو مشر هلال احمد او سره یو کپتان اشفاق عزیز چې دغه درې واړه په ترهګر برید کې وژل شوي وو او دغه کوم اعلی چارواکي وو دی هم دغه د ننګرهار په جون 2013 کې کوم ترهګر برید شوی وو. د هغې پلټنې کولې چې په دغه وخت باندې په دې باندې دغه برید شوی وو. د هغې وروسته بیا د تحریک طالبان پاکستان لخوا دغه ذمواري هم تسلیم کړې وه چې دغه کوم ترهګر برید دی د هغې کړی دی. په دې کې دا به زه هم ووایم چې په د فروری په میاشت کې 2015 کال کې دغه کوم ترهګر چې د ننګرهار په دغه ترهګر برید کې ککړ وو دا په جیل کې دننه وو. خو په دې کې دغه څلور ترهګرو د جیل نه د تېښتې هڅه کړې وه چې په هغې کې یو د کاروایۍ په وخت باندې وژل شوی وو او دوه تښتېدلي. د فوج د اطلاعاتو څانګې دا نه ده څرګنده کړې چې دغه کوم وژل شوي ترهګر دي دا هماغه دي چې د جیل نه تښتېدلي وو یا د هغې نور ملګري دي. خو داسې وایي چې دا هم د ننګرهار په غره ختونکو ډلې باندې کوم برید شوی وو دا په هغې کې ککړ وو او ډېر مهم وو.
ډېره مننه احسان صاحب موږ سره خبرو کولو.
درمنو اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي پارلماني سیکرټري ویلي پنجاب صوبه کې هم ترهګر نیول شوې دي او د مخالفه ډلې غړو په اسمبلی کې د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره ناکامه بللې. په دې هکله نور تفصیل الیاس خان تاسو ته وړاندې کوي.
قومي اسمبلی ته ویل شوې دي چې د نیب د لاندې د ترهګرۍ پر ضد په ګرد هیواد کې اپریشن روان دی چې پکې یو شمېر کامیابۍ ترلاسه شوې دي او د امن او امان وضع ښه شوې ده. د داخله چارو پارلماني سکرتر مریم اورنګزیب د سوالونو ځوابونو ساعت کې ایوان ته وویل چې دې لړکې پنجاب کې هم یو شمېر ترهګر گرفتار کړی شوې دي او زیاته کړه چې د مدرسو رجسټریشن د کرکې خپرولو مواد او پرچار کولو پر ضد هم عملیات روان دي او دې لړکې یو شمېر مدرسې تړل شوې هم دي. په دې د قومي اسمبلی غړي مسرت زیب ایوان ته اووی چې یو طرف ته خو د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي تګلارې یعنی پرچار او کامیابو دعوی کیږي خو بل خو د پښتنو سیمه یو ځل بیا په وینو سره کړی شوه.
کل بھی یہاں پہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی بس صرف ایک کنڈمنیشن ہوتی ہے. آج بھی پورا دن گزر گیا یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بس میں 17 معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں 25 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں.
دی اوی چې پرون په پیښور کې د بس په 14 کې اولس بي ګناه خلک مړه او په درزنونو ټپيان شول خو نه خو پرې په دې ایوان کې صرف د یو رسمي دوانه علاوه سنجیده بحث وشو او نو ورته قومي میډیا کې هغه مقام ورکړې شو کم چې پکار وو. کوم چې ډېر د افسوس خبره ده د اپوختل چې ترګرۍ پر ضد قومي تګلارا چرته ده او شته هم او کنا دا زمونږ د پاره د فکر وړ خبره ده.
یې همارا نېشنل اکشن پلان ہے کیدر یې هماري لپاره لمحه فکر کی پی کا خون کیا سرخ نہیں ہے یعنی یہ اتنا ارزان ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ تک نہیں کیا جاتا. تو مجھے تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ کے پی کے ساتھ اس طرح ناروا سلوک کیا جا رہا ہے یعنی کہ پختونوں کا خون اورنج ٹرین بن گیا ہے. اورنج ٹرین کی میرے خیال میں دقت زیادہ ہوگی ہماری خون کی کوئی قیمت نہیں ہے.
دی اوچ دا پختنو وینا تمرا ارزان شوا چې دا سیلاب غوندی بہیگی خو پکامی کا چپری ہس رقم سنجیدگی نہ خود لکیگی. دی اوچ دا اولسو دا مال او جان حفاظت دا حکومت ذمہ واری دا خو حکومت پدی کے پاتے راغلے دے. دا خزانے پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد افضل ایوان تا اوئی چې دا کال 2013 لسنا تر 2015 لس پوری ملکی قرضې $38 بلین او غیر ملکی قرضې $8 بلین ته رسیدلې دي، په کوم باندې چې حکومت په اربو روپو سود هم ورکوي. ایوان ته وویل شو چې د کال 2014 نه تر دې دمه پورې د خارجه هیوادونو نه 2,05,046 پاکستانیان په بیلابیل وجو واپس کړی شوي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو د الیاس خان رپورٹ واورید او تاسو واورید د موږ سره د موږ همکار بهروز خان سیب هم سټوډیو ته راغلی دی. بهروز خان سیب، تاسو په پروګرام کې په خیر راغلی وایو.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
بهروز سیب، د پاکستان پوز او حکومت وایي چې اپریشن ضرب از چې په شمالي وزیرستان کې روان دی، دا په آخري مرحله کې دی. تر اوسه پورې په دې کې تاسو څه وینئ؟ څومره کامیابی حکومت ته شوې دي، لاسته راوړنې شوې دي، او دا به کله ختمیږي؟ او د دې تر څنګ نیشنل اکشن پلان سمرا کامیاب دی؟
چې څنګه در پوس په قومي سملی کې هم په دې باندې پښتنې راپورته شوې دي، د پاکستان میډیا هم ایډیټوریلز لیکي چې د ضرب ازب په خصوصي توګه ځکه چې دا ټولنه زیات دي، د دې اشتهار هم ډېر کړی، او دی ویل چې دا ډېره ګران د ټولنه ګران هغه چې د پوځي اپریشن دا به وي، او پلکونو خلق هم د وزیرستان نه راوستل شو، لا تر اوسه به کور دي، دا غوي کورونه ملته وران شوې دي، دا غوي د سرسورې هم نشته. خو د لاس راوړونو پورې که ورته وګورو، نو دا ضرور شوې ده چې د پاکستان پوز په دغه شمالي وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې، په نور قبایلي سیمو کې ځای په ځای شوې ده، او نوې نوې مورچې ضرور جوړې کړې دي. خو تر څو چې د لاسته راوړنې دي، لاسته راوړنې به ته دا ووایو، څومره معلوم تنظیمونه دي د طالبانو یا د طالبانو سره په مرګتیا، د هغوی یو په نوم پیژندلی مشر مونږ ته تر اوسه پورې معلومات نشته چې یا دوی نیولی دی، یا دوی وجلی دی، یا د هغه تنظیمونو څه پوزیشن دی. د خلکو اطمینان لا نه دی راغلی په دغه هغه باندې، د دو د یو کال نه، بلکې دویم کال ته دا د نږدې کېږي، په جون کې به یعنی د دې دوه کاله پوره شي. خو تر اوسه پورې چې دوی ویلي وو چې بغیر د څه تمیز نه، د خپل پردي کولو نه بغیر به موږ دغه اپریشن کوو، تر اوسه پورې لا د هغې هم ځکه چې یوازنی سورس چې دی هغه د پوځي هغه دی چې کوم د دوی څانګه د مطبوعاتو، د هغې معلومات دي. په خلک هم نه دی خبر، ځکه خلک هلته نه پرېږدي، میډیا هم نه دی خبر. که دې مثال واخلو، د ضرب از نه مخکې دي نورې اپریشنې وکړي، د راه راست په نوم باندې په سوات کې، راه نجات په نوم باندې په ساوت وزیرستان کې، اپریشن تندر یعنی تندر اپریشن دا په مندو په دغه سیمه کې، او په دې باړه کې، او په دې کې خو به زه درغلم او زه بیا درغلم، داسې د لکه د ټوکو ټوکو ټکالو غوندې ولي، بیا اخر کې خیبر ون شو، خیبر ټو شو. دا هغې هم لا تر اوسه پورې هغه نتیجې چې خلک یې پته مری، ځکه په پېښور دی په قومي اسمبلی کې ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف چې دا اپریشن دی، دا ډېر په کامیابۍ روان دی. دا کېدلی شي دا به په نور پاکستان کې، او دا په کامیابۍ روان وي. په نور پاکستان کې مخکې هم دغه ترهګري داسې نه وه، نو که اوس هم په نور پاکستان کې وي به، خو د پښتنو په سیمه باندې دا نه دی کامیاب. د پښتنو په سیمه باندې امن نه دی راغلی، د پښتنو په سیمه باندې دغه بریدونه اوس هم روان دي. د پېښور د پرونی چې کوم برید دی، د مرګونی برید چې دا اوس پکې 14 کسان ووژل شول، په درزنونو نور زخمیان شول، دا د ټولو یعنی نوی مثال دی. نو که چېرې دغه کامیابی وي، نو دغه کامیابی او د نور پاکستان لپاره به شوی وي، خو د پښتنو سیمه دي، که قبایلي سیمه ده، که پښتونخوا ده، نو په دې کې تر اوسه پورې نه ده شوی.
بیرته که چېرې دغه تنظیمونه نه دي ځپل شوي، نو د دې ذمواري په چا باندې راځي؟ په حکومت او که په پوز؟ او آیا چې داسې ته نو دغه مذهبي ډلې د تیر په شان اوس هم د کومو پټو مقصدونو لپاره کارول کیږي؟
داسې ده چې د دې ذمواري په ټولو باندې ده. د حکومت یو ټولګوندیز کانفرنس وکړو، کله چې د پېښور د ماشومانو په سکول باندې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو هغه په بېرحمۍ سره وژنه وشوه، نو ټول سیاسي ګوندونه کېناستل او هغې یو نیشنل اکشن پلان جوړ کړو. د هغې نیشنل اکشن پلان سره سره پوځ ته پکې اختیارات دا هم ورکړل شو چې چېرته اپریشن دي اپریشن وکړي، او د دوی فوجی عدالتونه هم جوړ کی دو کال هغه د پاره ټایم ورکړ شو په دسمبر کې بداغه روان دسمبر کې بداغه دو کال پوره شي په دې یو کال نزیات وشول دغه چې دا کوم فوجی عدالتونه ته اختیار ورکړ شو نو تر اوسه پورې کوته مونږ وګورو نو د هغه هم سدسی خاص هغه نه شي پرون د دیار لسو کسانو د مرګ چې کوم وارنټ دی هغه د پوز مشر هغه لاسلیک کړی دی خو چې دغه د خو په زرګونو زرګونو دی وای چې مونږ نیولې دي او ورسره ورسره په څنګ کې ترهګري روانه هم ده خبره دا ده چې د حکومت ذمہواری دا ده اوس که د فوج نه کار اخلي او که فوج د نه کار اخلي د دواړو په دې کې دا د هیډ سپیچ خبره پکې شوې وه چې ګندې کوم دا د کرکې د خورولو تقریرونه دي یا کوم مطبوعاتي څانګې دي د دغه تنظیمونو هغه لا فعال دي هغه تنظیمونه چې هغه په یو نوم په بل نوم باندې بدلیږي را بدلیږي هغه فعال دي د هغې خلاف څه شوي نه دي د قبایلي سیمو دننه چې کوم دغه وو وسلوالې ډلې وې هغه وسلوالې ډلې وه کېدای شي د یو ځای نه بل ځای ته تللي او بل ځای نه بل ځای ته تللي خو هغه نه دي ځپلې شوي اوس دغه ټوله ذمواري چې کومه ده دا به په دغه سیاسي حکومت راځي که هر څومره د ده اختیار د دغه هغه چې کوم دی هغه په وزه اخیستی دی خو ذمواري به په دغه سیاسي حکومت راځي
ډېره مننه بیروز خان
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
یو ځل بیا ستړي مشې قدر منو ریدونکو د ډیو ریډیو خبري خپرونه لا دوام لري زما تاسو قربانه مو نزه شهید
او زه محمد اکرام
تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکوته
په پیښور کې پرونی چاودنه کې وجل شو شپاړس کسانو کې یو محمد اسماعیل وو د کورنۍ د کندې مور یو زوی وو حکومتي نوکر نو ښځه شته خو بچی یې نو د هغه ماما بهادر سید وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي
د د نور سو کم نشته بس مور د کمزورې د بوډۍ ده او بس خزه ده هم زما خورزه ده د د غټې وټې نور سو نشته د قو او بس خبره ختمه شو
د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي پارلماني سیکریټري ویلي پنجاب صوبه کې هم ترهګر نیول شوې د مخالفه ډلې غړو په اسمبلی کې د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلارا ناکامه بللې
یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بس میں 17 معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں 25 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں یہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے کدھر
د سارن یو اداره وای چې په تیرو 1500 میاشتو کې داعش په شام او عراق کې 20% خاورینه وستلې شوې دي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوښ شهید مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خبر پختونخوا سرخار پیښور کې پرون د مسافرو په یو بس کې شبي بمی چاودنه کې د وجل شو خلکو کورنۍ نن هم په سخت غم کې ډوبې بي په ځانمرګ په چاودنه کې ژوبل شو کسانو کې یو لستنان د پیښور په دوه غټو هسپتالونو کې اوس هم پراته دي چې پکې د یو تن حالت نازک خودلې کېږي د مردان درګې سیمینا په خبرته تلونکي بس کې زیاتره د وړې درجې ملازمینو ترڅنګ عام خلک پوچې د خپلو کارونو او نوکرو لپاره په خبر تتل په دغه حمله کې شپاړس کسان وجل شي او دغه حمله پلا تندربا ډلې لخر اسلام په خپل سر اخستې و
د پاکستان قومي اسمبلی کې نن ویل شوی چې د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ پر ضد عملیات د هیواد په کچه روان دي د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي پارلماني سیکریټري مریم اورنګزیب ویلي پنجاب صوبه کې هم ترهګر نیول شوی او زیاته کړې چې په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مختلف اقدامونه اخیستل شوي خو بلې لوري ته د مخالف ډلې غړو په اسمبلی کې د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره ناکامه بللې ده
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی او گلگت بلتستان کې دوه بیلابیل خطو کې لږ تر لږه 8 تن لاري او دوه عسكر وجل شوي دي د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګ ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان تر مخه د گلگت بلتستان د چلاس ګریل وادي په ګیال کلی کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې 3 تن لاري او دوه عسكر وجل شوي
د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي خار کراچی کې پولیس وایي د شام او عراق توندره وډلې داعش یو کمانډر کامران ګوجر د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی. د سند پولیس ویلي کامران ګوجر د منګو پیر اتحاد ټاون کې د عملیاتو پر مهال په پولیس مقابله کې وژل شوی. کامران ګوجر تیر وخت کې د القاعده برصغیر څانګې غړی پاتې شوی دی.
او په پاکستان کې د طالبانو د عسکري سانګې ویان عبدالله وزیرستانی دا وکړی دا چې نن یې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان شبال تحصیل په بیازوی سیمه کې درې پاکستانی عسکر وجلی دي. د پاکستان پوز یا حکومت دغه داوه کوم پخلی نه دی کړی.
د برتانی یو څیړنیز تنظیم ای آی یو خپل په څیړنیز راپور کې ویلي د ډونالډ ټرمپ ولسمشر جوړېدل به د ترهګرۍ د امکان سره د نړیوال اقتصاد بې ثباتۍ په هکله د نړۍ لپاره شپږمه غټه خطره وي.
او تمه دا یورپي مشران برسلز کې نن او سبا کې دونکې دوه ورځنۍ غونډه کې د ترکی سره د کډوالو په مسله آخري تړون لاسلیکي. د غونډې په ایجنډا کې هغه لانجمن پلان شامل دی چې یورپ ته راغلي په لکونو کډوال ترکی ته واپس کړی شي چې د یورپي یونین په مشرقي پوله پرتو هیوادونو په وسیلو بوج کم کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبانې اوري. نن په برسلز کې د یورپی مشرانو او د ترکی د مشرانو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډه شروع شوې ده. امکان دی چې په دې کې د کډوالو په مسله باندې یو تړون هم لاسلیک شي. دغه پلان تر مخه به ډیر کډوال ترکی ته واپس کولی شي، خو د دې ترڅنګ په دې کې دا هم شامل دي چې هغه کسان چې رجسټرډ نه دي یا بغیر د کاغذونو دي، د هغوی د واپس کولو په بدل کې، ترکی ته د واپس کولو په بدل کې، به یورپی یونین د ترکی نه د شام یو یو کډوال قبلوي. یورپی یونین وایي چې دوی به د 10,000 پورې کډوالو ته ځای ورکوي. په دې حق لباندې نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
اروپایي مشران به نن په داسې مهال په برسلز کې راغونډېږي چې د شامي کډوالو مسلې حل لپاره ترکی سره څو ورځې وړاندې شوې لوزنامې له اخري شکل ورکړي. د دغه لوزنامې تر مخه ترکی به د ایجین سمندر په لار یونان ته اوړېدونکي کډوالو مخه نیسي. په بدل کې به یورپ ترکی له مالي امداد او سیاسي ګټې ورکړي. یورپ ترکانو لپاره یورپ ته په ویزو کې د نرمۍ اراده هم لري. ترکی د شامیانو په سر یورپي ائتلاف کې د شاملېدو خبرې بیا پیل کولو غوښتنې منصوبه هم لري. د دغه لوزنامې یا منصوبې تر مخه یونان ته راتلونکي هر غیر قانوني کډوال به نیغ ترکی ته استولی شي، او یورپي ائتلاف به یوازې هغه شامي کډوال پرېږدي کوم چې ترکی رالیږلی وي. ترکی سره د دغه لوزنامې د خبر روستو میسډونیا، کرویشیا، سلوینیا، سربیا او د بالکن په لار آباد هر هیواد د غیر قانوني کډوالو لپاره خپلې لارې بندې کړې دي. غیر قانونی کډوال به زیاتره د دې هیوادونو په لار جرمنی ته اوړېدل. په یورپ کې د آیدومینی کیمپ سره خوا کې د هیپاټایټس مرض هم راخور شوی دی. ویل کیږي چې د 1200 تر 1400 پورې کډوال ډیر په سختو حالاتو کې په یونان کې نښتی دي. اخوا د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د نړۍ نه خواست کړی چې د کډوالو لپاره د خپلې دروازې او زړونه خلاص کړي. پاپ فرانسیس ویلی د یورپ په بند سرحد یخ او باران ته پراته کډوالو ته به داسې لګي چې ګنې خدای ترې لاس راښکلی دي. د سینټ پیټر په چوک کې راغونډو زرګونو خلکو ته خپله وینا کې پاپ ویلی، زموږ یو شمېر وروڼه نن سبا د جلاوطنۍ ژوند کوي، د خپلو کورونو نه لرې دي او په مزغو کې د خپل ویجاړو کورونو انځورونه او غم تازه دی. د یوې اندازې تر مخه دا وخت 2.5 میلیونه شامیان امداد ته سخته اړتیا لري چې 4.6 میلیونه پکې د شام جنگ ځپلي سیمونه کډوال شوي دي، او 6.6 میلیونه په شام کې دننه بې کوره یادېږي. په دغه شمېره کې نیم په نیمه ماشومان هم دي. زیاتره شامي کډوال منځني ختیځ کې ترکی، لبنان، اردن، عراق یا مصر ته کډي کړي، ولې 10% کډوال داسې دي چې یورپ ته په لار دي. د کډوالو په دې مسله کې د فوخ عمر شامیانو ته مسلې شته نو غټ اغیز یې په ماشومانو هم پریوته دی. د شام خانه جنگي پیل کېدو پس دغه جنگ کې د شامی عسکر د دوی مخالف وسلوالو القاعده او دوی سره تړلي ډلو او د خود ساخته دولت اسلامي په منځ کې د جنگ د لاسه 300,000 شامیان وجل شوي چې 12,000 پکې د ماشومانو شمیره ده. ویل کېږي د خارجي قوتونو شامی جګړه کې د وردنګلو وروستو دا جنگ نور هم خونړی شوی دی. په شام کې د صحت نظام، سکولونه، بنیادی ډانچه او شامی او دغه هیواد اقتصاد په مکمله توګه تباه شوی دی. د یورپ د سرحدونو د حفاظت ادارې فرنټکس تر مخه کډوال په یو شمیر لارو یورپ ته داخليږي. د مهاجرت نړیوالې ادارې آی او ایم ویلي دي په کال 2015 کې 1,11,000 او 200 کډوال د اوبو د لارې یورپ ته راغلي وو. ولی 34,000 کسانو په وچه دا سفر کړی دی. دا سفر چې ډیر خطرناک هم یادیږي د آی او ایم تر مخه یوازې بحیره روم کې 3,270 کډوالو خپل ژوند د لاسه ورکړی او لاو شوي دي. دغه شان 800 پورې د ترکی نه یونان ته سفر کې په ایجین سمندر کې لاو شوي دي. د شام په ګاونډي هیوادونو کې لبنان 1.1 میلیون کډوال په خپل هیواد کې ځای کړي. اردن 6,13,000، ترکی په برخه 1.6 میلیونه او عراق ته 2,00,000 شامیان اغوختي دي. په مصر کې د شامی کډوالو شمیره 1.5 لک ده. خو دغلته غټې نیوکې په هغه عرب هیوادونو کیږي څوک چې د شام په جګړه کې د صدر اسد حکومت خو ختمول غواړي او د وسلوالو ډلو یا داعش سره د مرستو تورونه پیل کېدري دي، لکه سعودي عرب، قطر، عرب امارات، کویت او بحرین. خو دغه عرب هیوادونو تر اوسه پورې یو شامی هم په خپله خاوره نه دی پریښی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکا وایي دوی به په شام کې یو نیم خود مختاره سیمي حکومت نه تسلیموي او وایي دوی د شام د علاقایي خود مختاری او یووالي احترام کوي. دا په داسې حال باندې چې کورد چارواکو ویلي دي چې د شام په شمال سیمه کې د دوی د کنټرول لاندې سیمی با دوی ډیر زر یو وفاقی حکومت په توګه باندې اعلان کی. په دې حق باندې یو رپورت د وایس اف امریکا تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په داسې حال چې د کوردش ملیشی د شام په شمال کې د مخالفو ډلو سره په جنگ کې بوختي، د هغوی سیاسي مشران وایي چې دوی د یو آزاد وفاقي سیمې د اعلانولو په تیاریانو کې دي. د کوردش د ولکې لاندې کوبانی ښار کې د کوردش د خارجه معاملو یو ستر استازي ادریس حسن الجزیره ټلویزیون سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې ډېر ژر به د شام په شمال کې د یو آزاد سیمې اعلان وکړي او دا چې کوردش استازي دا مهال په دغې باندې د بحث لپاره ملاقاتونه کوي. ولې د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر بشار الجعفری خبریالانو ته په جنیوا کې د خبرو اترو په مهال ویلي چې د شام اولس په دې رقم هڅو باندې تقسیمول به ناکامه هڅې وي.
The Syrian Kurds are an important component of the Syrian people. We are proud of them. They are proud of us. We have
دی وایي چې شامی کورد د شام د اولس یو مهمه برخه ده. مونږ په هغوی او په هغوی په مونږ باندې ویاړ کوي. مونږ د صدو راهسې خپل یو ګډ ریاست جوړ کړی. نو د شام د خلکو ترمنځ رقم تقسیم راوستل به یو مکمله ناکامي وي. اخوا د امریکا د خارجه وزارت یو ویان لخوا تېر روز جاری شوی یو بیان کې ویلي شوي چې امریکا د کم خپل خود سره نیم آزاده سیمه نه ده منلې او نه به اومني. ویان زیاته کړې چې مونږ د شام سیمه ایز خودمختاري او یووالي سره ژمن یو. هلال خشان څوک چې د بیروت په امریکن یونیورسيټي کې پولیټیکل ساينس خای نوموړي د وایس اپ امریکا سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې نوموړي یقین لري چې د کوردز د آزادې اعلان کیدی شي د ترکی او کوردش په شخړه کې زیاتوالی راولي.
انقره
دی وای چې دا ګام به انقره ډیره زیاته غوسه کړي او ترکی به یقینا دې ته ځواب وایي. نو که داسې کیږي او کنه نو دا په شام کې د حالاتو نور خرابېدو یو وجه جوړې دي شي. اوس موږ د ترکی د ځواب په تمه یو. د ترکی د مخالفت له وجې د کوردیش سیاسي مشران جنیوا ته د شام د امن لپاره روانو خبرو اترو ته نه دي راغوښتلي شوي. انقره د شام کوردیش پی وای ډي پارټۍ باندې د پی کی کی سره د اړیکو تور لګوي. د کمیډلې مشر عبدالله اوسلان چې په ترکی کې قید دی. بلخوا د امریکا قانون پر ځای ساتونکې ادارې چارواکو تیر ورځ ویلي چې دوی پلټنې کوي چې څنګه یو امریکایي تن په عراق کې د داعش سره شاملېدلو لپاره هڅې کړي. کم تن چې داعش ته د رسېدلو وړاندې د کوردیش پیشمرګ ځواکونو لخوا په دې اونۍ کې نیول شوی. امریکایي پوځ ویلي چې په عراق کې ځمکني عسکر نه لري چې د داعش ټول نیول شوي عسکرو څخه پوښتنې وکړي. سرباز هما امین څوک چې په شمالي عراق کې یو پیشمرګه کمانډر دی وایس اف امریکا ته ویلي امریکایي تن د هغه ځواکونو د غزمو په محل لیدلی. هغه په انګریزي ژبه کې خبرې کولې او پیشمرګ عسکرو ته ویل چې دوی ته تسلیمېدل غواړي. وایس اف امریکا ته رالیږلی شوی د نیول شوی تن ډرایوینګ لایسنس ښایي چې محمد جمال خویس په نوم د امریکې د ورجینیا ریاست اوسیدونکی دی. سرباز هما امین ویلي د محمد جمال خویس سره د ترکی پیسې او یو سو ډالر هم وې.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورېډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. دا خبرونه لا دوام لري. تاسو به دا وایو چې په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو سیوا کېدو په ترڅ کې دغې ډلې شاوخوا 22% د خپلې ولکې لاندې سیمې له لاسه ورکړې دي او په تیرو 15 میاشتو کې د عملیاتو پر مهال داعش وسلوالې ډلې ته ډیر زیان هم رسېدلی دی. په دې هکله د ډي ورېډیو خبریاله او زموږ همکاره انیلا خالد تاسو نور تفصیل په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د سارن یو ادارې آی ایچ ایس تر مخه کوټلی عسکري ګامونو وجه ده چې داعش ترهګر ډله تر ډېره حده یوازې کړې شوې ده او اوس ډېره علاقه د قبضې نه وتلې ده. اداره شمالي شام کې د دولت اسلامیه لخوا قبضه شوې رکا کومه چې د دوی دارالخلافه ده او د ترکی پولی ترمنځ علاقې اړخ ته اشاره کوي او وایي چې دغه سیمه د روس امریکایي ائتلاف د کوردي جنګیالو او سنی وسلوالو د جګړې وروستو اوس د تندرو ډلې دولت اسلامي د لاسه وتلې ده او اوس دوی په شام کې ډېره لږه علاقه په خپلواک کې لري. رکا خار داعش د انساني قاچاق او وسلو وړلو راوړلو لپاره استعمالوي. غربي طاقتونو په شام کې روسی هوایي مهم باندې تور لګوو چې دوی د بشار الاسد په مرسته په ځای د دولت اسلامیه په نښه کولو یوازې یاغیان وژني. خو تیر کال 1 مینیټې نه په دې خوا شروع شوي دغه هوایي کمپاین په ځمکه ډېرې ګټې کړې دي. د کال 2015 شروع کېدو سره د امریکا ائتلاف په عراق او شام کې د روزانه په بنیاد کم از کم 40 هوایي حملې کولې. خو د وایس اف امریکا لخوا شوې تجزیه ښایي چې د روس له اړخه هم هوایي بمباري شروع کېدو وروسته دا شمېره د روزانه په حساب 23 ورسېده. په شمالي شام کې د داعش په ضد د مختلف نړیوال ځواکونو لخوا حملو وروسته د عراق حکومت په لوه ځواکونو د موقع نه فایده اوچته کړه او رمادي ښار یې بیرته واپس واغستلو. عراق موسل ښار کې هم کامیابی ترلاسه کول غواړي کوم چې د یو نیم کال راسې نیولې شوې غټو علاقو کې شمېریږي. نړیواله ټولنه د داعش ترهګرې ډلې په ضد د یووالي غوښتنه کوي او د شامي حکومت نه هم تمه کوي چې د امن پروسې کامیابولو لپاره هڅې وکړي. په شام کې روان کړکېچ له وجې په لکهو خلک بې کوره شوي دي او د یورپي هیوادونو په پولو ناست د سختو حالاتو سره مخ دي. خو په روانه ونۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د شام کړکېچ ختمولو په غرض شوې پروسې بې کوره شوي خلکو کې یو نوی امید رابیدار کړی دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو په پاکستان کې په تیرو هفتو کې چې کوم په غټه کچه باندې بارانونه شوي وو چې پکې په لسکونو خلک هم مړه شوي وو. د موسم د حال لپاره دا وخت زمنګ سره د سیمینا زمنګ خبريال ملک وقاص نه خپنی غباندې پلاین راغله دی. ملک وقاص تاسو ته په خیر راغله وایو سړي مشي
ډیر مرنه تاسو
ملک وقاص ته موسمیاتو چې کم چارواکي او ماهرین دي د راتلونکي موسم په حق لباندې څه پیش گوئی کوي؟
موسم په حواله خدا سے دا چې روانو دو درې ورځو کې اوس هم لا د باران امکان شته او د شپې باران شته دروازې د ډیر څه په رنګ په ځانګړي سیمو کې او ورسره په غریزو سیمو باندې د وورې عموم امکانات ډیر دي او بلکې په غریزو سیمو کې وورې وریږي او په میدانی سیمو کې ټول ورځ باران هم ورېدلې دي او پر روانو دو درې ورځو کې بیا هم د باران لکه پورا امکان دی چې لکه باران به وریږي.
او ملک وخاص ته بارانونو سره چې کوم چارواکي دي هغوی د غنمو د فصل په حق لباندې سوي دې ته څومره نقصان رسېدی شي او په ځینې ځایونو کې دې ته څومره فایده رسېدی شي او څه احتیاطي تدابیر بیا د زمیندارانو لپاره پکار دي؟
دې وخت کې دوه قسمه غنم په پټو کې موجود دي. کوم چې په وخت باندې کرلی شوی دي په اکتوبر نومبر کې نو هغه د بمبل په شکل کې دي، هغه دې وخت کې دانه جوړي. او کوم چې لیټ کرلی شوی دي سفر په میاشت کې نو هغه ډېر زیات واړه دي. کروندګر په دواړو نه خوشاله دي چې دا باران کې دي نو دې ته په خو وخت باندې او شو دې ته د بخار ضرورت او د بخار ضرورت راغی ختم کړ. ماہرین وہی زمیندار دے پخپل پٹو گرزی چرتا پمنس کے پگوٹ کے چرتا بوٹی الی دل چپاغے بانی سرکے مرض لگے دل دے نو داغه نه چې کوم پاوډر دی داغه د مسالې په شان ته رنګي چې هغه داغه نه پرو نه دي ځان سره د بورې ځان سره پټی کوي او سی هغه په بورې کې واچي او هغه له بیا یو اړخ تکند او واسي او هغه کې د خخ هغه مرض نور تخور نشي. دغه خبره دې احتیاطي تدابیر دا کوي چې کاروندګر کولی شي دا خرچه دی او کې چې د سرکی مرض پرې دې باران سره دې نه پات سمدستي او کې ځکه چې دا سرکی مرض دا نه خطرناک دی چې دا دانه بالکل ختمه شي د خوراک قابل نه شي نه انسان خو او نه ځناور د خوراک لپاره په کار راوستي شي. نو کروندګر دې وګرځي چې چرته په فصل کې خرابي وي نو هغه دې تلف کړي او چې کوم ځای کې ژیړ رنگ دي تخکاری نو په هغه دې لاس سره سپرې وکړي چې دا مرض دې نو نور خور نشي نور پټي کې خور نشي. ګاونډیانو خیال دې مساتي چې دا وی پټي سمې او خرابې نو دا وی دې خیال وکړي چې خپل پټي نه هغه په احتیاط باندې هغه ګنده بوټي لري کی او هغه خخ کی نو دې سره دا مرض زیات خوريږي نه.
سمه ده، ډیر مننه ملک وقاص موږ سره د خبرو کولو.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وریجو خبری خبرونه ته غوګیس. د ای سی سی نړیوالو شلوري زلوبو لومړی گروپ دویم لوبه کې نن افغان ملي لوبډله د سریلانکای گروپ سره مخامخېږي او سریلانکا لوبډله د دغه لوب 2014 کال اتله شوې و. په دې حق باندې د آشنا رادیو خبریال متیو لابد زموږ سره د ټلیفون په لیکه دی او غوینه به نور تفصیل اخلو چې په هند کې دا مهال څه صورت حال روان دی. دغه تیاریانو ستړي مشي او په خیر اخلي.
السلام علیکم، منځه
بخنه غواړم ستاسو غږ صحیح نه راځي مونږ ته، او که زمونږ غږ تاسو صحیح اوري نو هلو. بلې
آواز اوري؟
او بالکل وسې یا روس تاسو لیکي کې کوم ستونزه ده زما په نظر رابط سی به که تاسو
میدان کې وو؟ میدان کې اوس افغانستان
میری سرود قومی ترانه غږیږي
ډیر ښه ډیر ښه. او که تاسو دغه وویل چې داسې څنګه ښکاري او د لوبو کارپوهان څه وایي چې دغه لوبه به څوک ګټي افغانستان او که سریلانکا داسې کوم
بالکل دا پوښتنه ما نن د نبیذ راجا چې پاکستان کوم پخواني لوبغاړی مباشر دی هغه نه وکړه چې هغه وایي چې افغانستان ډېر یو حیرانوونکی ټیم دی لکه خلک توقع نه شي کولی چې دی به نن څنګه لوبه کوي. سریلانکا هم متوقع فکر کولی شي چې افغانستان که شروع لوبغاړي تور پوهونکي بیټسمنان ښه وچلېدل یو اصل 50 پورې منډې وکړي.
درسته ډیره مننه عابد صاحب چې تاسو دغه تفصیل وړاندې کوو او تاسو ته ښه وغواړو. قدرمن اوریدونکو راځو یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستاني عدالت د یو خبريال ایوب خټک په وژنه کې تورن یو تن ته د عمر قید او 50 لکه جرمانی سزا اورول ده. او پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو نه یو دی چیرته چې یو په دغه تیر وخت کې په لزګونو خبريالان د خپل وظیفې ترسره کولو پر مهال وشه شوي دي. په دې حقله د ډیوریجو خبريال ارشد مومن تاسو نور تفصیل په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا کرکزلی عدالت د خبريال ایوب خټک وجنه کې ککړتن ته د عمر قید او 15 لک روپو جرمانه سزا اورولې. دا اول ځل دی چې خیبر پختونخوا کې وجل شوی خبريال قاتل ته سزا ورکول کیږي او پاکستان کې دریم خبريال دی چې وجونکو ته سزا ورکړل شوی. د نوړاندې په کراچۍ کې د ولی خان بابر او د وال سټریټ جرنل خبريال دینیل پرل قاتلان سزا کړي شوی. ایوب خټک چې زی ورسپانې خبريالو په کال 2013 کې هغه وخت په زو وشتل شو چې د دفتری کار ختمولو پس کور ته روانو. د دغه کیس وکیل اختر نواز ایډوکیټ وای چې پولیس رپورټ تر مخه ایوب خټک په اخبار کې د زیس مګلرانو پر ضد خبر خپور کړو چې پترس کې دې وجل شو. د اختر نواز په وینا د کیس اوریدنې پر مهال د ډیرو دړکو سره مخ وو.
هغه یو صحافتي ذمہداری په آر کې چې هغه د کریمینلز او هغه خلاف یو سټیټمنټ ورکړو. هغه کریمینل جنس او دې مرکو په دې کیس کې چې ما څومره زیات ټینشن کې تیر کړی دی چې ما باندې په یو کیس کې دومره لکه غږ نه دی راغلی. بیا ما خپل پروفیشنل ریسپانسیبیلیټیز په خپل اصل طریقې سره
دا ایوب خټک ورور مختار خټک وای رور ته د وړاندې نه دړکې میلاوي دي او کور والا بیا بیا دغه پیشینه منی کړي وو خو نه یې ورسره منله او وجل شو. مختار خټک په وینا دوی داوا په دوو تنو وه چې یو د عدالت لخوا خوشی کړی شو نو ځکه دوی دغه فیصلې نه دي مطمئن او اعلی عدالت ته به ځي.
نو زه نه بچی چې فیار وکړو. دوه کاله تقریبا د کیس وچلی دو نو هغه کې د یو ورور چې وو هغه په کې بری کو سیشن جج کرک یو ته 25 سال قید او 5 لک روپۍ جرمانه 10,000 پرون یې ته اوراولی. اوس دې فیصلې نه موږ مطمئن نه یو.
د فریډم نتورک نومي تنظیم شمیرو تر مخه پاکستان کې د کال 2000 نه را پدې خو 104 صحافیان وجل شوي چې د 111 خبريالانو قاتلان لا هم آزاد ګرځي. او دغه تنظیم غړي او سیړونکي اقبال خټک وای چې تر څو پر ریاستي کچه خبريالانو وجونکو ته سزا ورکولو لپاره کوم سنجیده ګامونه نوې پورته کړي شوي تر هغې د باقي پاتې خبريالانو کورنو ته انصاف ملاوېدل ګرانښکاري.
جرنلست باندې گزار کول باید چې په جمهوریت باندې گزار غرل کیږي او بیا جرنلست باندې گزار کول باید چې د خلکو کم بنیادی آئینی حق دی د علم حاصلولو د معلومات حاصلولو او ځان د معلوماتو پورې رسولو لپاره د هغې باندې گزار غرل. که چېرې موږ دغه حساسیت لرلی نو موږ به نن صرف 3 ژورنالیستانو قاتلانو ته مو سزا د قانون د لارې نه ورکړې بلکې هغه ټولو ژورنالیستانو قاتلانو ته به نن سزا ملاوي شوې وه چې دغه ژورنالیستان وژلی دي.
اقبال خټک زیاتوي چې حکومتي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي چې یو داسې قانون جوړ کړي د کوم لاندې چې د میډیا ادارو او خبریالانو تحفظ یقیني شي او په دوی باندې بریدونو کې ککړ تنانو ته سزاګانې ورکړل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.